درنو دوستانو ستړي مشي وخت څلور بجې شوې د ازادي راډیو یو بل خبرونه کې مزه اجمل اند شفق عیار سره یو ځای هرکلی کوم. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د طالبانو لوري د تاوتریخوالي کمول هیڅ معنا نه لري او باید ور بند وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې رپورټونه خپاره شوي چې طالبانو د امریکایي هیئت سره د خبرو په پایله کې بلاخره په ځینو مواردو کې د تاوتریخوالي کمولو ته غاړه ایښې ده. د مودې خبرونې د سر موضوع ده. د افغانستان د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون د هغه وڅلوېښت محلونو جزئیات خپاره کړل چې د شکایتونو په پایله کې رای باطلې اعلان شوي. دا او نور مسایل هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. فرشته جلالزی سټډیو کې ده د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې طالبانو د تشدد کمولو ته لیوالتیا څرګنده کړې او دا د سولې د موافقې پر لور یو مثبت پرمختګ دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست بنن په لندن کې د بریتانیا، اوکراین، سویډن او کاناډا د بهرنیو چارو وزیرانو سره په غونډه کې په ایران کې د اوکراینی الوتکې د سقوط په اړه خبرې کوي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلي هیواد یې هغومره زیات یورانیوم غني کوي چې له نړیوالو سره د اټومي موافقې تر لاسلیک مخکې کول. پوره خبرونه واورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن ویلي چې طالبانو د تشدد کمولو ته لیوالتیا څرګنده کړې او دا یو مثبت پرمختګ دی. قریشي په یو ویډیوي پیغام کې چې د پاکستان د خارجه چارو وزارت پر ویبپاڼه خپور سوی ویلي چې د طالبانو د غوښتنه سوې وه چې تشدد راکم کړي او دا د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د موافقې لپاره یو ګام و. د وسوالو طالبانو د سرچینو په حواله ویل سوي دي چې دوی خپل وړاندیز چې له وو تر لسو ورځو پورې د تشدد د کمولو خبره پکښې کې سوې ده امریکایي لوري ته سپارلی دی. د اسوسیټډ پرس خبري اژانس په دې اړه جزئیات خپاره کړي دي او ویلي دي چې دغه سند د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ته سپارل سوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په دوحه کې په دې اړه د دواړو خواوو خبرو ته هم په دغه ویډیویي پیغام کې اشاره کړې ده.
کچھ عرصے سے امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات جاری تھے اور پاکستان خواہش مند تھا.
دا وایي چې له څه مودې راهیسې د پاکستان او د امریکا او د طالبانو ترمنځ مذاکرې جاري وي او پاکستان په دې کې د پرمختګ علاقمندي درلوده او اوس دا چې طالبانو موافقه کړې چې تشدد راکم کړي دا د پاکستان له نظره یو مثبت پرمختګ دی. خو کابل ویلي چې دوی د تاوتریخوالي کمول نه غواړي او دوی د تاوتریخوالي کمول د دوی لپاره معنا نه لري او پر اوربند ټینګار کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست نن په لندن کې د بریتانیا، اوکراین، سویډن او کاناډا د بهرنیو چارو وزیرانو سره په غونډه کې برخه لري چې په ایران کې د وی اوکراینی الوتکې د سقوط په اړه خبرې پکې کیږي. د اوکراین د نړیوالې هوایي کرښې او مسافرلونکي بوینګ د جنوري په 8 له تهران تر پرواز لنډه شیبه وروسته راوغورځېده او د الوتکې د سقوط له امله ټول 164 کسان چې پکې سپاره ول ووژل شول. په وژل شوو کې د افغانستان 14 وګړي شامل ول. د ایران حکومت د جنوري په 18 ومنله چې پوځ یې سهوان الوتکه ویشتي وه. د کندهار د صنایع او سوداګرۍ خونه وایي چې په وروستیو 9 میاشتو کې لږ تر لږه 168 ټنه سبزیجات پاکستان ته صادر کړي دي. د دې ادارې مرستیال عبدالباقی نن ازادي راډیو ته ویلي چې له کندهاره پیاز، بادرنګ او ګلپي پاکستان ته صادر شوی ده. د هغه په وینا پاکستان ته د ترکاري د صادراتو بیه تقریبا 214 میلیونه ډالر وه. په کندهار کې بزګر وایي چې سږکال د دوی حاصلات د پخوا په پرتله ډیر ښه دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلي چې په هیواد یې تر هغه ډیر زیات یورانیوم غني کوي چې له نړیوالو سره د اټومي موافقې تر لاسلیک مخکې کول. ایران په 2015 میلادي کال کې له نړیوالو قدرتونو سره موافقه وکړه چې د اقتصادي بندیزونو د کمیدو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدود کړي. خو د ایران جمهور رئیس نن په ټلویزیوني وینا کې وویل چې پر ایران فشار زیات شوی دی خو دوی پرمختګ ته دوام ورکړی دی. غني شوی یورانیوم د اټومي ریاکټورونو لپاره د سوخت موادو د جوړولو په خاطر استعمالیږي خو په عین وخت کې د اټومي وسلو په جوړولو کې هم کار ورڅخه اخیستل کېدلی سي. ایران د یورانیمو پر غني کولو ټول محدودیتونه په بشپړ ډول لري کړي دي. کاناډا ویلي چې پلټونکو یې په تهران کې د هغې اوکراینۍ الوتکې د راغورځېدو ځای ته تللي چې هلته 164 کسان ووژل شول. په دغو کسانو کې 50 د کاناډا اتباع وو. دا د کاناډا د ترانسپورت وزیر پرون کړی ده، خو ویلي دي چې تر اوسه د دوی پلټونکو ته د الوتکې د کابین دننه د بلک باکس یا د ژغونو د ثبت دستګاه او د الوتنې نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د ټلیفون له لارې د ایران، سوریه او لیبیا په اړه خبرې کړې دي. په دې اړه په بیانونو کې چې پرون د دواړو جمهور رئیسانو د رسنیو دفتر خپاره کړي، نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. په عین حال کې ټاکل شوی چې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل به د راتلونکي یکشنبې په ورځ د ترکیه، روسیه، متحدو ایالاتو، بریتانیا، فرانسې او ایټالیې د مشرانو قربانه وي. د برلین په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش هم حضور ولري او دوی به هم په لیبیا کې د روان کړکیچ په اړه بحث وکړي.
فرشته جلال زیو چې د سیمې او نړۍ خبرونه درته واورول، د افغانستان له خبرونو سره یو ځای مننه ترې کوو. دوستان وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وروسته له هغه چې داسې ریپورټونه خپاره شو چې ګوندې وسلوالو طالبانو د امریکایي لوري سره د خبرو اترو په پایله کې د تاوتریخوالي کمولو ته غاړه ایښې. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د طالبان لوري د تاوتریخوالي کمول کومه معنا نه لري او باید اور بند وکړي. په دې موضوع په ریپورټونو سربیره اوري چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د هغه وڅلويخ محلونو جزئیات خپاره کړل چې د شکایتونو په پایله کې رائے باطل اعلان شوه.
دا شل په کابل کې دي، څلور په پکتیکا کې دي او یو محل په روزګان کې ده.
بشپړ جزئیات به په همدې خبرونه کې واورو. د ټاکنو خپلواک کمیسون لخوا د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلو له اعلان وروسته د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د خپل کار سختې ورځې پایل کړې دي. په یو تفصیلي رپورت کې کتنه ورته کوو. له پیړیو راهیسې ترکیه قهوه نه یوازې په دې هیواد کې ډېره څښل کیږي، اوس د خلکو د راتلونکي په اړه د اټکل وسیله ګرځېدلې. د موضوع باندې هم یو جالب ریپورت لرو که ترپایه را سره وي. نور ریپورټونه هم درته خپرو. د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې د ماشومانو ځانګړی پروګرام او کور کلی هم په همدې ساعت کې اورېدلی شي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د طالبانو لوري د تاوتریخوالي کمول معنا نه لري او باید ور بند وکړي. د دې وزارت وزیر عبدالسلام رحیمی د پنځم په ورځ کابل کې وی خبری غونډه کې په دې اړه وویل د طالبانو د مذاکراتو میست ته هیڅ تازه خبر او تحولات نه دی راوړي چې پرې بحث وکړي. خو طالبان بیا وایي چې افغان حکومت دوی ته د لارښوونې صلاحیت نه لري او دا مهال ورسره مخ لورې امریکا ده. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې اورو.
دا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د افغان سولې په اړه خبرې اترې روانې دي او طالبان د اوربان پر ځای د تاوتریخوالي د کمولو خبره کوي، د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا هم پر اوربان ټینګار کوي. د دغه وزارت وزیر عبدالسلام رحیمی د پنځمې په ورځ کابل کې د یوې ناستې پر مهال وویل چې د تاوتریخوالي کمولو اندازه معلومه او مشخصه نه وي او دوی ته د منلو نه ده.
هیڅوک نه پوهیږي چې د تاوتریخوالي کمول یعنی څه، خو اوربان بیا په دې معنی چې نور نفر مه کوي. کله چې څوک ډزې حملې کوي نو هغه مهال اوربان له منځه ځي، خو د تاوتریخوالي کمول هیڅ مفهوم نه رسوي. او تر ټولو مهمه دا چې تاوتریخوالی اندازه کیږي نه چې د څه شي په مقیاس کې اوربان کیږي، نو ځکه خو موږ په اوربان ټینګار کوو.
ښاغلی رحیمی دا هم وویل چې طالبان له امریکا سره د سولې خبرو اترو لپاره هیڅ تازه څه نه لري چې میسته د بحث لپاره وړاندې کړي. د رحیمی په خبره افغان حکومت د سولې لپاره ټولې دروازې پرانیستې دي، خو د نظام د بقا په قیمت نه. خو طالب ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې د افغان حکومت دغو څرګندونو په جواب کې وویل چې د مهال دوی له امریکایانو سره مخ دي او د افغان حکومت هیڅ یو غړی په دې برخه کې دوی ته لارښوونه نشي کولای. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی رسنیو ته په استول سوی ویډیوي پیغام کې ویلي د طالبان لوري د تاوتریخوالي کمولو چمتووالی د سولې په برخه کې یو پرمختګ دی.
افغانستان کو پاکستان کو امن او استحکام کی ضرورت ہے
سوله د افغانستان او پاکستان دواړو لپاره مهمه ده او دواړه هیوادونه ورته اړتیا لري. نن په دې برخه کې یو ښه پرمختګ سوی، طالبانو چمتووالی ښودلی او د تاوتریخوالي د کموالي کومه غوښتنه چې شوې طالبانو ورته چمتووالی ښکاره کړی. زه فکر کوم چې دا د سولې د مذاکراتو د هوکړې پر لور یو ستر ګام دی.
محمود قریشی په خپل دغه یوه دقیقه ویډیو کې دا هم ویلي چې د افغانستان سوله به په ټوله سیمه کې ثبات رامنځته کړي. همدارز یو افغان سیاستوال امرالله صالح بیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د تاوتریخوالي کمول د جګړې او سولې په قاموس کې نوې خبره ده، په دې معنی چې طالبان د زیات وګړو پر ځای ځینې کسان وژني او په اونۍ کې د څو تنو پر ځای یو ښار بمبار کوي. انسان وژنه دی بنده کړای سي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زلمی خلیزاد او طالب استاذ ترمنځ په قطر کې لاس پړاو خبرې وسوي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ازادي راډیو ته وړاندې ویلي چې د دوی او امریکایانو ترمنځ د سولې توافقنامه بشپړه سوي او یوازې لاسلیک ته پاتې ده. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د هغه وڅ سلبیخت محلونو جزئیات خبر کړل چې د شکایتونو په پایله کې رائے باطل اعلان شوه. دا کمیسون هم د شندغه ولایتونو په اړه رسنیو سره معلومات شریک کړل چې د کمیسون د ولایتي دفترونو پر پریکړو اعتراضونه شوي. د کمیسون چارواکي وایي نن د دوی په پریکړو د اعتراض کولو وروسته ورسته او د دریو مخکخو ټاکنیزو ټیمونو لوري نږدې شپاړه سوه اعتراضونه ثبت شوي. اکرام الله اکرام په اړه جزئیات لري.
کابل، پکتیکا، پکتیا، اوروزګان، فاریاب او فراه هغه ولایتونه دي چې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون د پریکړې لمخې د رایو وسلوخت محلونه باطل اعلان شوې دي. خو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون کمشنر قطب الدین رویدار د پنځشنبې پورس ازادي راډیو ته وویل چې د کمیسون په دې پریکړه هم نیوکې شوې دي او د اعتراضونو د څېړنو نو وروسته به پاړه وروستۍ پریکړه وشي.
دا شل په کابل کې دي، څلور په پکتیکا کې دي او یو محل په اوروزګان کې ده، څلور محلونه په فاریاب کې دي او اته محلونه په فراه کې باطل شوی. په ابتدایي فیصلو کې په دې اعتراضونه موجود دي، مثلا فیصله نهایی نه ده تر اوسه.
خغل رویدار دانه وایي چې په دې شمیر محلونو کې به څومره شمیر رائے باطل شي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د غشان وایي چې نن د څېړل شویو شکایتونو په پریکړو د اعتراضونو وروسته ورځ ده او تر دې دمه د ټاکنیزو ټیمونو له لوري 1512 اعتراضونه ثبت شوي چې په 1500 ورځو کې به د ټاکنیزو شکایتونو په مرکزي دفتر کې وڅېړل شي. د شکایتونو کمیسون وایي چې دا شمیر اعتراضونه د ثبات او همپالنې، دولت جوړونکي او سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزو ټیمونو له لوري شوي دي. ننګرهار، کاپیسا، لغمان، پنشیر، بغلان، بامیان، غزنی، پکتیا، کونړ، نورستان، بدخشان، بلخ، سرپل، غور، دایکندي، اوروزګان، زابل، فاریاب، هرات او نیمروز هغه ولایتونه دي چې ټاکنیزو ټیمونو د شکایتونو د کمیسون د ولایتي دفترونو په پریکړو اعتراضونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د افغانستان په 21 ولایتونو کې د 15,388 محلونو د رایو د بیا شمیرنې پریکړه کړي. خو پښتنه دا ده چې د دغه محلونو رای شمیرنه به کله پیلېږي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون که څه هم 13 ورځې ویلي و چې دوی به د ورځې تر پایه د دغه محلونو په اړه د ټاکنو خپلواک کمیسون ته معلومات ورکړي تر څو رای شمیرنه یې پیل شي. خو د ټاکنو د خپلواک کمیسون یو ویان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل چې د پنځشنبې تر ورځې دوی ته د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون له لوري هیڅ لیست نه دی سپارل شوی.
نه د اسپارلې تر څو ټاکنو خپلواک کمیسیون نه غلسته په کتو سره وتوانېږي د تفتیش او بیاشمېرنې لپاره ټولې امادګیانې ونیسي، همکاران واستوي او دا ډول امنیتي بنسټونو سره شریک کړي تر څو دوی هم د همکارانو د لیږد رالېږد په برخه کې همکاري وکړي.
ښاغلی سادات وایي هر کله چې له دوی سره د هغه محلونو چې رایې باید له سره وشمېرل شي په اړه معلومات شریک شي، دوی به د رایو د بیاشمېرنې په عملیاتي پلان کار پیل کړي. خو نوموړی دا نه وایي چې له دوی سره د معلوماتو له شریکولو څو ورځې وروسته به د رایو بیاشمېرنه پیل شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ومولدل چې د ټاکنو د شکایتونو کمیسون د هغه وڅلويخ محلونو جزئیات خبر کړل چې د شکایتونو په نتیجه کې رائے باطل اعلان شوه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ولسمشری د انتخاباتو د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته دا مهال د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د خپل کار سختي ورځې پیل کړي. دا کمیسیون د جدې میاشتې په دویمه نیټه د شکایتونو ثبت پیل کړ او تر اوسه یې په ولایتونو کې خپلې پریکړې اعلان کړې، خو لا هم د هغو پریکړو د عملي کېدو چارې نه دي پیل شوي چې کمیسیون یې په اړه فیصله کړې. امید زهیرمل په دې اړه رپورټ کې د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون کار ته کتنه کړې.
د ولسمشری ټاکنو د لومړنۍ پایلې له اعلان وروسته د جدي میاشتې په دویمه نیټه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لخوا د شکایتونو د ثبت بهیر پیل شو. د قانون پر بنسټ په درې ورځو کې ټاکنیزو ډلو 14,515 شکایتونه ثبت کړل چې تر ټولو ډېر یې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې لخوا وو. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون مشري زهره بیان شینواري د جدي میاشتې په پنځمه نیټه د ثبت شویو شکایتونو د شمیر په اړه وویل:
در حدود 8,000 شکایت
نږدې 8,000 شکایتونه د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې، نږدې 4,000 شکایتونه د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې، له 3,000 ډېر شکایتونه د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم او 15 شکایتونه د امنیت او عدالت ټاکنیزې ډلې ثبت کړي دي.
په ولایتونو کې د شکایتونو څېړنه د جدې په شپږمه نیټه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ولایتي دفترونو د شکایتونو د تصنیف بندۍ څېړنې او په اړه د پریکړې کولو بهیر پیل کړ. ننګرهار، کابل، پکتیا او کندهار هغه ولایتونه وو چې تر ټولو ډیر شمیر شکایتونه پکې ثبت شوي وو. خو جوزجان، دایکندي، بامیان او سرپل هغه ولایتونه وو چې پکې د ثبت شوي وو شکایتونو شمیر ډیر کم وو. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د شکایتونو شمیر ته پکتو په لومړیو کې اندېښنه وښوده چې کېدای شي دا بهیر په یو شمیر ولایتونو کې په خپل وخت پای ته ونه رسیږي. د دې کمیسیون مشر زهره بیان شینواري د جدي میاشتې په 15 نیټه په ولایتونو کې د دې پروسې د اوږدېدو احتمال تایید کړ.
قانون موږ ته 15 په ولایتو په ساتو وخت راکړی دی چې په دې موید یا په دې زمان کې باید موږ شکایتونه ټول وسیلو. خو ستاسو په خبره چې هغه ولایتو کې چې به حجم د شکایت پورته یې په خاطر چې ډېر دقت وسي او واقعا شفافیت په نظر کې ونیسي، ممکن یو ورځ دوه ورځې اخوا دخوا سي.
خو بالاخره د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د جدي میاشتې په 24 نیټه په ولایتونو کې د شکایتونو د تصنیف بندۍ څېړنې او په اړه د پریکړې پایله له خلکو سره شریکه کړه. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د دې پریکړو له مخې د 109 محلونو رای باطل کړي. همدا ډول یې 9,868 شکایتونه بې اعتباره وبلل او تر خوا یې په 20 ولایتونو کې د 15,314 محلونو د بیا شمېرنې پریکړه وکړه. خو په سبا یې کمیسیون وویل د پاتل شویو محلونو په شمېر کې اشتباه شوی او کرشمیری وڅال ویخته.
اتلس مورد شکایت اصلاحی غته تللی دی، یعنی پروسس تسللی دی. 15,314 شکایت چې یو ویش ولایتو کې دی د بس شماری ته تللی دی. یو سلو نه محله باطل سوی دی. 15 نفره نقدی جریمه سوی دی. یو اویا نفره کارمندان د انتخاباتي یعنی د انتخاباتو د کمیسیون کارمندان د وظیفې نه انفصال سوی دی یا د وظیفې نه لری سوی دی. یو سلو یولس شکایت په تایید کمیسیون د ولایتي استثنایی دی.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وای هغه یو سل یولس استثنایي شکایتونه چې کابل ته رالیږل شوي، څلور مهمې له وخت مخکې د 1,200 رایو، د 1,300 شکمنو رایو، په هر محل کې د پایلو د پاڼې او بایومیټریک دستګاه ترمنځ د 1-5 رایو توپیر، او دغه شان د هغو 2,340 محلونو په اړه دي چې بایومیټریک معلومات نه لري. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د هغو محلونو د رایو په اړه هم تر اوسه کره معلومات نه دي وړاندې کړي چې د ولایتي دفترونو لخوا یې باطل اعلان شوي دي. خو زیاتوي دا محلونه د کابل او بدخشان په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون اوس مهال پر هغه عملیاتي پلان کار کوي چې په پایله کې به یې 15,314 محلونو کې د رایو بیا شمېرنه وشي. دا کمیسیون همدا ډول د پریکړو په اړه د استیناف غوښتنې د شکایتونو د ثبت بهیر پیل کړی چې درې ورځې دوام کوي. ننګرهار، کابل، پکتیا او کندهار هغه ولایتونه دي چې په ډېر شمېر محلونو کې بیا شمېرنې ته تللي دي. کمیسیون به له دې وروسته د 15 ورځو په اوږدو کې د استثنایي شکایتونو په ګډون د هغو استنافي قضیو په اړه هم پریکړه کوي چې له دې سره ثبت شوي دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون که څه هم د باطل شویو محلونو شمیر کم بولي، خو زیاتوي چې د 15,000 محلونو رای شمیرنه به د ټاکنو پر لومړنۍ پایلې لږ اغېز ولري. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو وړاندې به په خبرونه کې واوري چې په هلمند کې د افغان ځواکونو سلګونه زغروال ټنګونه وسلې څنګه ورکه شوې دي. همدارنګه د سپورتي خبرونو له عالم هم خبرو ونیس پروګرامونه هم لرو. خو تر هغې مخکې د هوا پیژندنې مسله. د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست لومړی ځل په 1906 میلادي کال کې رامنځته شو. د جګړو پر مهال د دې ریاست یو شمېر تاسیسات له منځه ولاړل. د بیا رغونې کارونه یې 4 کاله مخکې پیل شول او د 2013 میلادي کال په نومبر میاشت کې په رسمي توګه فعال شو. د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست سټېشنونه له سټلایټ سره وصل دي او د هیواد د بیلابیلو سیمو د هوا د حالاتو اټکل کوي. ملالۍ بشیر د افغانستان د هوا پیژندنې د ریاست له پخواني غړي او د هوا پیژندنې له کارپوه محمد اساق نوري سره مرکه کړې او په سر کې یې ترې د میتورولوژي د سیستم په اړه پوښتنه کړې ده.
دا هواشناسي چې د میتورولوژیکي یا هواشناسي عناصرو په مشاهده او سوار دي، دا مشاهده د عناصرو تلاوي ساعته تخت کېږي، مشاهده کېږي او ولایتو څخه اخلي ته په مرکز کې د مخابرې په واسطه او لابدا دیتا انتقال شي په مرکز پیشگویی که د مرکز پیشگویی مرکز هلتا که دا دیتا تحلیل کیگی وروس د متکپلر د تول و پواسطه که دا د صافیت پواسطه که دا نقشه جوری که او بعد دا نقشه رانی مرد استفاده و لگرزی دا نقشه رانی دا به هوا آلات ترپندری براز کوری اتکل کیگی درجه حرارت بارندگی او درجه حرارت لیت درجه او پورتره درجه اتکلکیگی او در سایت واشنسی پسایت که اپلوت کیگی.
آیا داد اسانتیای واز پا کابل که ده که پا ولایت تو کم داغس مراکز تا چه هاگوی ده هوا حالات را طولوی او بیای مرکز ترا لیجی؟
داغ اتومات او غیر اتومات سیشنون دی چه ده هوا حالات و ده اناسور رو مشاهده کدی؟ د 30 درجه حرارت پورتنی درجه حرارت او در بارانونه واوره او د شدت درجه تات اتکلکیگی فلور ویخ ساعتو که او دری ورس و اسکیل دا توان نری چه تا دری پورد اینه هم د حوالاتو اتکلوکی.
او نوری صاحب، خلق څنګه خبر سي چې په یو ځای کې طبيعي آفت را روان دی او دوی باید له هغه ځای څخه ځان وباسي یا دغه چې د خپل ځان ژغورلو لپاره کوم اقدامات وکړي؟
دا د سیمینیشن د نشر وسیله دا په افغانستان کې اوس بدبختانه دا تفسیر نشته که چې دا په ملک میډیا کې یعنی ټول میډیا وسایلو کې اختراعی شي او دا صرفا د سایت په واسطه د هندي سایت د هواشناسی سایت منتشر کوي او بل نه دا کولی شي چې د خلکو د سمس په واسطه د موبایل په واسطه د ایمیل په واسطه او د تلویزیون او نورو شبکو سره په واسطه دا نشه وچید په دې حکله توجه ندی شویده.
دا هوا پیژندنې د ادارې له یو پخواني غړي ښاغلي نوري سره مرکه واورېده. په وروستیو کې سختې واورې ورېدنې او خرابې هوا په افغانستان کې لږ تر لږه د 40 کسانو ژوند اخیستې. دا د په څرګندونو کې مو واورېدل ښه ده چې په ناسمو شرایطو کې چې ناسم جوي یا هوایي شرایط دي خلک د آب هوا له حالاتو ځان خبر وساتي. په همدې خاطر باندې خاطر پردیس ته غوږدو او د افغانستان د 2 ولایتونو د هوا د حالاتو اټکل ترې ورو.
د افغانستان د 2 لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
په راتلونکي 24 ساعتونو کې د کابل او یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالت چې د هوا پیژندنې ادارې لخوا د سانتیګراد په درجه وړاندوینه شوې ده. کابل نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه لس او ټیټه منفي 4 درجې. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه منفي 0. کندهار اسمان یو څو ورځ د تودوخې لوړه درجه 4 او ټیټه منفي 15 درجې. مزار شریف یو څو ورځ د تودوخې لوړه درجه 1 او ټیټه منفي 15 درجې. ننګرهار نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه منفي 3 درجې. او کندوز ورځ د تودوخې لوړه درجه 0 او ټیټه منفي 15 درجې.
په وروستیو کې په هلمند کې د افغان ځواکونو د سلګونه زغروالو ټانکونو او وسلو د ورکېدو رپورټونه خبر شول. دا وسلې څنګه ورکې شوې په اړه یې زموږ همکار الیاس دایي یو تفصیلي رپورټ راستولی.
په هلمند کې د زرګونو وسلو او زغروالو حملو ټنګونو د ورکېدلو مثلا پر اجتماعي رسنیو خبرګونونه راپارولې دي، خو د تیرو اتلو سکلون رئیس د پولیسو د دغه ورکوسو وسایلو ارکام چا څنګه او ولې اوس راټول کړل؟ د هلمند استناف سرنوال کاری رحیم الله وایي هلمند ته څو ورځې وړاندې د کورنیو چارو د وزارت څخه یو پلاوی چې غوښتل یې د تیرو نږدې دوو لسیزو د مصارفو او استهلاک شوو موادو په اړه ارزونه وکړي وموندل چې د زرګونه میله وسلو او سلګونه هم یو ټانګونو حتی اسناد نسته، خو د مرکز څخه هلمند ته ورکول شوي دي.
کورنیو چارو محترم وزارت څخه یو پلاوی د هلمند امنیت قومندانۍ ته د اسلحو مهماتو او وسایطو د بررسۍ لپاره راغلی و. هغوی خپل د بررسۍ اسناد ټول موږ ته په واک کې راکړل، چې کله چې موضوع وڅېړل شوه زرهي وسایطو اسلحو په هکله و، چې د هلمند د امنیت قومندانۍ پورې مربوط لزر او پنځه سوه څلور میله مختلف نو سلاح او مهمات، یو زرو یو سلو یو ویشت ارادي وسایل ضایع شوي او یا هم معتمدین په دې حکله راپور نه دی ورکړی او یا هم باقی داری لري.
د پولیسو دغه ورکسی وسایل او وسلې ټولې د امریکا د متحده ایالاتو د هغه مرستو څخه دي چې د وسلوال پوځ سره د روزنې او تجهیز په برخه کې کوي. په دغه لس زره پنځه سوه او څلور میله درنو او سپکو وسلو کې چې ځینې پکې ډېر پیشرفته هم دي اکثره یې په ولسوالیو کې ورک شوي دي. د هلمند اوسنی امنیه قمندان سمونمل احسام الدین هلمندی چې په دې مسله کې ځان مقصر نه بولي وایي ورکې وسلې او هم یو ټانګونه اکثره د ولسوالیو د سکوت پر مهال طالبانو ته پته سوي دي.
کم مسلین دلته و د دې مسارې په وخت زمان و کابل ته یا وزارت داخلی ته ادارو ته نه ورسېدلي، پته سوي وو اسنادونه، پته سوي وو د اسنادو مشکلې وو. یعنی ډېره برخه د دې آی په میل خبره نه ده، ډېره برخه د دې د دشمن ته لاسته اچولو، چې دشمن لاسته ولوېدل چې ولسوالۍ سکوت کاوه نو هلته ټول تجهیزات که وسایط وو که سلا وه که زغروال ګاډي وه زیاتره په هغه ولسوالۍ کې پاته سوي دي، ډېره برخه هم د ولسوالۍ د سکوت نه ده.
د 2014 میلادي کال په ورستیو کې کله چې نړیوالو ځواکونو د امنیت چارې افغان لوري ته وسپارلې، آهسته آهسته جګړو شدت واخیسته او د 2014 میلادي کال تر ورستیو پورې د لشکرګاه او ګرشک ولسوالیو پرته ټولې ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېدلې او ورسره جوخت د افغان ځواکونو وسلې یا طالبانو ونیولې او یا په جګړو کې له منځه ولاړلې. د هلمند مدني ټولنې مشر اختر محمد بادیزی وایي دوی اسناد لري چې اکثره د دغه وسایلو څخه تخریب یا ورک سوي نه دي، بلکې د افغان ځواکونو د یو شمېر قمندانانو لخوا په عمدي ډول په تور بازار کې پلورل سوي دي.
اوس دا د معلومه خبره دا ده چې تر زر زیاتې وسلې ورکې دي، هغه وسلې دي چې مثلا په محلي کچه باندې قمندانانو خرڅ کړي دي، په سنګین کې جنګونو په سنګین کې دغسې حالاتو د پوستې یا د ټولۍ قمندانانو هغه خپل سلاوي خرڅولې پر طالبانو باندې یا پر بل چا باندې. نو زموږ د دولت څخه غوښتنه دا ده، د نظامي څارنوالۍ څخه مو غوښتنه دغه ده، دغه کسان چې په دغه روسیه کې شکیل دي یا دغه مهمات یې خرڅ کړي دي د سلایو د موټران خرڅ کړی دي، غوښتنه مور څه ده چې د عدالت میز ته یې راکش کړي او په سزا یې ورسوي.
هلمند چې د تیرو نږدو پنځلس کلونو راهیسې د جګړې تود ډګر پاته سوی دی، هره خوا پکې د افغان ځواکونو هموې ټانګونه رینجر موټر او نور د لوړ قیمت وسایل تخریب او انبار پراته دي. کتونکي وایي د جګړې په دغه اوږده موده کې د سرتیرو او ځواکونو مسؤلینو یوازې د جنګ د میدان پر ګټلو تمرکز کړی دی، نه د وسایلو او امکاناتو پر ارزولو چې په لویه برخه کې پړه د امنیه قمندانانو ته درېږي. محمدعلي استایب، د ازادي راډیو هلمند.
له پیړیو راهیسې ترکی قهوه نه یوازې په دې هیواد کې ډېره څښل کیږي، اوس د خلکو د راتلونکي په اړه د اټکل وسیله ګرځېدلې. فال کتلو لرغونی دود څنګه د ټکنالوژۍ له لارې تر نړیوالو ورسېد؟ ملالۍ بشیر او نور معلومات.
ترکی ځوان سوداګر سرتاج تاشدیلان په استانبول کې یو کافی لري. د خپلې مور په مرسته د فال کتلو هنر د یو تلیفوني اپ له لارې تر نړیوالو ورسولې. دغه اپ له ټولې نړۍ څخه 15 میلیونه کارونکي جلب کړي دي. پنځه میلیونه فعال کارونکي لري. دا ټول خلک غواړي خپل راتلونکی معلوم کړي. د سرتاج مور د فعال کتلو هنر لري. سرتاج وایي
ما خپل مور ته وویل زه له خپلې اوسنۍ دندې ډېر ستړی شوی یم، که زه دا ډول یو اپ جوړ کړم ته به په فعال کتلو کې را سره مرسته وکړې؟
کله چې یو کس خپله قهوه وڅښي او غواړي د سرتاج مور یې راتلونکی ورته معلوم کړي، د تشې سوې پیالې له دننه عکس واخلي او د فلادین اپ له لارې د سرتاج مور ته ولیږي. دا پر پیاله د قهوې چاپونو ته په کتو د هغه کس د راتلونکي اټکل کوي.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدو د ماخام څلور نیمو بجو ته. فرشته جلالزی سټوډیو کې ده. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی ته راوړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن ویلي چې طالبانو د تشدد کمولو ته علاقمندي څرګنده کړې او دا په افغانستان کې د سولې د موافقې پر لور یو مثبت پرمختګ دی. شاه محمود قریشی نن په یو ویډیویي پیغام کې ویلي دي چې له طالبانو څخه دا غوښتنه کېده چې تشدد راکم کړي او دا د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د موافقې لپاره یو ګام چې پرمختګ دی. خو د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر نن خبري اعلان ته په کابل کې وویل چې تاوتریخوالي کم ول په مفهومه خبره دا ودي اور بند غواړي. د افغانستان بهرنی چارو وزارت سرپرست نن په لندن کې د بریتانیا، اوکراین، سویډن او کاناډا د بهرنی چارو له وزیرانو سره په غونډه کې برخه لري چې په ایران کې د یوې اوکراینی الوتکې د سقوط په اړه خبرې پکې کیږي. د اوکراین د نړیوالې هوایي کرښې یو مسافرونکې الوتکه د جنوري په اتمه له تهران تر پرواز لنډه شیبه وروسته سقوط وکړ او یو سلو شپږ اویا کسان پکې ووژل شول چې دیارلس یې د افغانستان اتباع وو. د کندهار د صنایع او سوداګرۍ خونه وایي چې په وروستیو نهو میاشتو کې لږ تر لږه یو سلو اووه شپېته تنه سبزیجات چې دوه سوه او دیارلس میلیونه ډالره بیه لري پاکستان ته صادر شوي دي. په کندهار کې چارواکو ویلي چې سږ کال هلته حاصلات د نورو کلونو په پرتله ډېر شو. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلي هیواد یې هومره زیات یورانیوم تر هغه زیات یورانیوم غنی کوي چې له نړیوالو سره د اټومي موافقې تر لاسلیک مخکې کول. ایران په 2015 میلادي کال کې له نړیوالو قدرتونو سره موافقه وکړه چې د اقتصادي بندیزونو د کمیدو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدود کړي. خو د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن په ټلویزیوني وینا کې وویل چې پر ایران فشار زیات شوی خو دوی پرمختګ ته دوام ورکوي. او د ژورنالیستانو د ملاتړ دریو نړیوالو غیر حکومتي ادارو د آذربایجان پر حکومت ټینګار کړی چې پر خبریالي خدیجه اسماعیلوه د سفر بندیز لري کړی او هغه ته اجازه ورکړي چې بریتانیا ته ولاړ شي. اسماعیلوه په بریتانیا کې د یو آذربایجاني خبریال په برخه کې شهادت ورکوي چې یو مدافع وکیل د بدنامولو په یو مسله کې عرض ورباندې کړی دی.
او اوس هم راځي چې څو سپورتي خبرونه واورو. خاطر پردیسی دروري
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان د 19 کلنو کرکټ ملي لوبډله به سبا ته د 19 کلنو 500 ورځ نړیوال جام سیالیو کې لومړی لوبه د سویلي افریقا سره ترسره کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دغه لوبه به د افغانستان په وخت سبا ته یعنی د جمعې په ورځ 12:30 بجې پیل شي. هیریدنی وی چې د 19 کلنو ترمنځ د کرکټ نړیوال جام سیالي راتلونکي جمعې ورځ د سویلي افریقا په کوربتوب د 1400 هیوادونو ترمنځ پیلېږي او د فبروري میاشتې تر 9 نیټې پورې به دوام وکړي. افغان 19 کلن لوبډله د نړیوال جام په څلورم ګروپ کې د کوربه هیواد سویلي افریقا، متحده عربي امارات او کاناډا سره یو ځای ده. په کابل کې د والیبال تنکیو ځوانانو ته د والیبال لوبي د فنیز د کړو ورځنی سیمینار پیل شو. په دغه سیمینار کې د والیبال لوبغاړو ته د دې لوبي د فنیز د کړو ترڅنګ په دې لوبه کې د نړیوالو قوانینو په اړه هم معلومات ورکول کیږي. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې وایي مجيب قرزاد له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د دې سیمینار د جوړېدو هدف د ځوانانو نوې خزینه لوبغاړو ته د والیبال لوبي په اړه د یو شمېر طرزالعملونو ترڅنګ نړیوال معیارونه او قوانین هم په عملی بڼه ورخودل کیږي. د ښاغلي کارزاده په خبره د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې نه یوازې د والیبال بلکې په یو شمېر نورو لوبو کې هم د لوبغاړو د استعداد لوړونې په برخه کې ورته سیمینارونه په نظر کې لري. او د انګلستان کرکټ لوبډلې آل راونډر بن سټوکس د نړۍ په لوبغاړو کې د ورځنیو لوبو د غوره آل راونډر جایزه وګټله. د انګلستان کرکټ بورډ ویلي چې سټوکس په تېر نړیوال جام کې له ځانه ښه وړتیا وښوده او نوموړي په ټول نړیوال جام کې د انګلستان په بریا کې مثبت رول ادا کړ. سټوکس په تېر یو کال کې په شلو یو ورځنی لوبو کې 119 منډې کړي، 12 وکټ یې اخیستي دي او په 11 ټیسټ لوبو کې 22 وکټ یې اخیستي او 28 منډې ورکړي دي.
دوستانو په همدې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. نيزو پروګرامونو ترازو د یونیسف او ازادي رادیو مشترک پروګرام د ماشومانو د حقونو په اړه وړاندې کیږي. ورپسې کور کله
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. سینا بغل څه ډول ناروغي ده؟
نو سالور ته بیم کوي، پنځم کوي، دوام دار اندسې کنه مثلا سال درې ته بیم کوي، دوام کوي، نو داسې څه وخت دایو ته ضرورت لا سینا بغل نظر شکیږي.
اوله مخنیوي څخه د حل لارې چاري کومې دي؟
ډېر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي ترڅو هغه منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي او یا هم شفاخانه ته د بستر لپاره لاړ شي.
نن امدا موضوع چې رول ازادي راډیو سره وکړي. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې سینه بغل یو خطرناک او وژونکې ناروغي ده. کله چې هوا سړیږي نو تر ډیره حده د کورنیو د بې پروايي له وجې ګڼ شمېر ماشومان په سینه بغل اخته کیږي. دوی سا یا نفس په سختۍ اخلي، تبه لري، ټوخیږي او سینه یې یو ډول خاص شغس کوي. اسهال او استفراق ورته پیدا کیږي او په شدید سینه بغل کې د ماشوم د خولې چار چاپیر شنه شي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته له داسې میرمنو سره غږیدلی وو چې ماشومان یې د سینه بغل له وجې بستر وو.
داس وچ اوار چې وښه زیر شو نس څلوېښت شپېڅې وتلې وسې زیر شو دغه نه اخر کې کای شوري کې تبه ورغله. درې مسلره مشپد وو امړه به پرته لاس وراتلو مونه داس په پیرغله لاس دی وکړو سې داس نرمه په ورات دې دا غږ په ځونته داس نه کار چې وښ کوي
ټوخیږم
یو نور بوټ خدای راته خدای ډیر نه ده
تبه کې
تبه کې
سره کم تبه کې څومره شدیده
خسره ګرم تبه ورشي مینه داس وینه تک شنو په سیګر سي شین شپ سي مینه منډو سا وکړو چاونه تیس مینه وکړې توش دا مشکل کې ده
ترې نمبر توې
فهیمه
ته چا سره بستر دلته
زوی سره مې
درته اوس په زوی دې څه سوي دي
ترې عملې ته باندې راغلي څه سوي خي
دا چې بیرون ګرځې ته څه یو راهوندې اوس په اواز سړه ده آیا ګرمې ساتي
او کورته ورته غوند باندې نه لاندې لپاسه بل کورته ورته غوند ما خو یواند بیا دې او شبا خلاص بیرته اوزي باندې بس
کوټیم څنګه دی خې دې کتو دي
کوټي یخې د بخاري مې یخې ده بخاري مې یخې
دا ماشومان څومره بیرون ګرځي
څه ټول ورځ باندې ګرځي نو
سينه او بغل سره څومره تبه کوي
نو سالور تبه کوي پنځم کې دوام دار اندسې کنه مثلا سال درې تبه کوي دوام کوي نو دا څه وخت دایو ته ضرورت لا سينه بغل نظر شکیږي بیا یې اتبه نظر شکیږي
برښنا
لکم جراغلې
ورتي نام نه
دلته چا سره بيستاري
زويسه
څه پیسې وې دي
سينه بغل وا
تک سره ته وکړه څنګه سينه بغل سره
سينه بغل تو خیدا پیز بندی در زشی کرده و تک شین جا شودی خاله لپس کهی که ولی او تو خیدا دیر
ال تی بیستر سوی کنه وش وضعیتی مخبخه که دوده کچنگا
او دیر او نور وضعیت دیر خرابانن چیز دیر خده
لکلیو او باندوس خه بیداسی کسان هم دی خپل ماشمانو دی درملن لپار خارت رزی چه دلتا دشپی تی رول لپار زای نلری بی کسی، بی وسی، نابلدی، سر هوا حقا چه دی چه دی دوستون زی تو برابر زیاده بی اتات یک کلن مرجان چه خپل مسای دی درملن لپار روستلی وی نجده دی چه دی خپل هم دی یخنی لعمل سینه بغل شی
فرقی نده یا شوای چه وی یا چه خشوای دی خو که دقیقه اوی و خمه خسورا به دوی کی ای مریضی که سینه بغل شوی تا ای چه سینه بغل شو خود دقیقه میگو یا چه این خوب به خرصایی وی سورا وی پلیاره که ده تکلیف وی بیا ایل تا دخلاول وی بیا اکسرا و غوری تیس و غوری ده تا بیدیا نن این اندقه ضرورت خوی میگو پازوب خوکا پازوبی سورا دی خو یخ ده ده جمعت که خو سورا و ده بیستره تم لس نورسه ده پا جمعت که خود اصلا نوی
ډاکټران وایي د دې لپاره چې ماشومان مو په سینه بغل اخته نشي په سړه هوا کې ګرمې جامې وراغوندئ، خونې تودې ساتئ، ګرم خواړه ورکړي او تر ټولو مهمه خبره بیا ماشومانو ته واکسین کول دي. نور معلومات په مرکه کې د سات طفل د روغتون رئیس نورالحق یوسفی خبرو. نوموړی لومړی د سینه بغل په خطرونو راته غږیږي.
سینه بغل د افغانستان او افغانستان ته ورته مخبوله هوادو کې د مړینې لومړنی عامل دی د تعداد له نظر په ماشومان کې، خصوصا په هغه ماشومان کې چې عمرونه د 50 کال نه راښکته وي، بیا په هغه ماشومان کې چې د 1 کال نه راښکته وي، دا نو تقریبا ډیر تهدید کوونکی او وژونکی ناروغي ده.
د سې شمیر راته ویلی سي چې مثلا په افغانستان کې یا په نړۍ کې هر کال په تیرې بیا دغه وخت اواز سړیږي، په کوم شمیر ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي؟
د شمیر له نظره د ماشومانو اصلا دغه ناروغۍ چې دي، خصوصا میکروبي ناروغۍ، دا په مجموع کې موسمي سبغه لري. دوبی کې یا په ګرمه هوا کې تاسو لیدلی چې د اسهالاتو او نس ناستي امراض زیاتیږي یا د هضمي سیستم میکروبي ناروغۍ زیاتیږي، او په ژمي کې که تاسو متوجه شئ د تنفسي ناروغۍ په مجموع کې د ریزش زکام نه شروع تر ستوني د درد او بالاخره د سینه بغل پورې. خو سینه بغل په دې ټولو کې خطرناک ده، او تقریبا د افغانستان هغه سروې چې ښیي د ټولو مړینو د 15 کال نه ښکته ماشومان کې د ټولو مړینو 20% پورې همدغه سینه بغل تشکیلوي، او ورپسې بیا اسهالات او په همدغه ترتیب بیا خوارځواکي او نور عوامل دي چې د مړینې باعث کیږي.
کله چې یو ماشوم په سینه بغل اخته کیږي، د څه ډول نښې نښانی؟
د سینه بغل لومړی نښه چې ده، هغه ټوخی ده. د ټوخي سره سم د تنفس تعداد زیاتیږي، یعنی ماشوم تنفس تعداد زیاتیږي او تیکی وهي، او په زمن کې کله چې سینه بغل شدیدیږي، که موږ د ماشوم لمن پورته کړو، د ګیډې پورتنۍ برخه او د صدر ښکتنۍ برخه، یعنی سینې ښکتنۍ او د ګیډې پورتنۍ برخه چیرته چې دغه د ایجاب حاجز عضله ده، یعنی د صدر او د بطن په دې سرحد کې، دلته فرو رفتګیانې د هر تنفس سره ایجادی کې چې موږ ورته چستن راوین وو، دا د سینه بغل د شدیدېدو عامل دی. هر څومره چې سینه بغل شدیدېږي، بیا ورسره کېدای شي چې د ماشوم روحي او رواني حالت هم ښه نه وي، او ماشوم خوابالود او کله کله حتی بیهوش او کوما ته لاړ شي.
د دې لپاره چې ماشوم په سینه بغل اخته نه سي، د وقایې لپاره کورنۍ څه وکړي؟
د سینه بغل د مخنیوي لپاره ډېرې اسانې لارې دي. اول واکسینونه. د سینه بغل تقریبا 80% لامل دو میکروبونه دي، چې هغه یو موږ اچ انفلوئنزا وایو او بل ته نوموکوک وایو. دغه ستریپتوکوک یا نوموکوک همدارنګه اچ انفلوئنزا د 80% سینه بغل ناروغیو لامل ده، په هغه ماشومانو کې چې عمرونه د 3 میاشتو نه پورته او د 15 کال نه ښکته وي. نو که چیرته موږ خپل ماشوم ته واکسین وکړو، دغه 80% خطر کمیږي. او ورسره نور خبرې چې ډېرې مهمې دي، مثلا د ویټامین ای ورکول، دا په خپل ماشوم ته مقاومت ورکوي، او بل دا چې د نورو واکسینونو تطبیق په خپل وخت، ځکه چې که ماشوم مریض نشي مقاومت نه راټیټیږي. او بل مهمه خبره ده سالم تغذی. هغه ماشومان چې نوي پیدا کیږي، زر تر زره باید د مور شیدې ورته شروع شي، تر شپږو میاشتو د مور شیدې خالص ورکړل شي، او د شپږو میاشتو نه وروسته متممه غذا شروع او شیدو ورکولو تر دوه کالو پورې دوام ورکړل شي. د ټولو ماشومان لپاره د دې خاطر ښه ده چې د مور په شیدو کې بر علاوه د دې چې انرژي شته، ټول ویټامینونه شته، د ماشوم د مړښت سبب کیږي. په دوی کې داسې مواد شته چې ماشوم ته د میکروب په مقابل کې مقاومت ورکوي. بله خبره دا ده چې ماشوم ته ښه تغذی، ښه غذا، د ماشوم ګرم ساتل، او د کوټو ګرم او پاک ساتل، او د کوټو د هوا تبدیلول په حد اقل په ورځ کې دوه ځلې، او په زمن کې د سون د موادو، د هغه سون موادو چې هغه ډیر بې کیفیت دي، هغه محیط په اصطلاح خرابوي، هوا خرابوي، دغه نه باید استفاده ونی شي، او په کور کې زیات دود او لوګي او بې نظافتي نه وي. همدغسې ډیر کوشش وشي چې محیط پاک وي. په هر درې میاشتو کې یو ځل حداقل که جوړم وي، د طبي معاینې لپاره کلینیکونو ته ورولل شي، چې تر څو چیک شي چې په هغوی کې کوم مخفي مرض موجود نه وي.
دا خو د سینه او بغل له ناروغۍ نه په وقایه باندې هم خبرې وکړې. راستو دې ته چې کله یو ماشوم په سینه او بغل باندې اخته کیږي، له ده سره باید څه ډول چار چلند وسي؟
مهمه خبر دا ده چې که چیرته مور متوجه شوه چې ماشوم ټوخیږي، په زمن کې تنفس تعداد زیات دی، زر زر نفس اخلي، یا مثلا دغه د پزې مناخر، د پزې د تنفس چې کوي پزې الوزي کنه، که ګوري ماشوم ټوخی کی تعداد تنفس زیات فاز آلوزی ده تنفس په وخت کې دا په دې معنی چې دا ماشوم شدید سینه بغل ده دغه وخت ډیر خده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي ترڅو هغه په اصطلاح منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوی شي په کلینیک کې تداوی شي او یا هم شفخانی ته د بستر لپاره لاړ شي خو کچیر ته دوی متوجه کی چې په کور کې او ماشوم ده مثلا ټوخی کی تنفس تعداد زیات ده ډیر خبر داده شي دغه ماشومان ته باول کنټرول شي دوی د کور هوا په تبدیل شي بل دغه ماشومان ډیر ونه پوخل شي او ډیر شخونه تړل شي دوی تغذیه ته ادامه ورکړي شي خصوصا کدا شیرخواره ده یعنی د مور شودي خوري د مور شودو ته ادامه ورکړي شي په زمن کې هر څومره زر کول شي دا باید کلینیک او ډاکټر ته ورسول شي ترڅو مناسب تداوی ورته ورکړي شي
د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې بیا کورنۍ پخپل درملنه کوي د بیلګې په توګه د سینه بغل په وخت د ماشوم سینه ورته غوړي بیا پلاستیک بیا چی او دې ته ورته نورې درملنې په دې اکل تاسو ته وایي
ګوري بعضي پریکټیسونه په کورنیو کې ښه پریکټیسونه دي او بعضي پریکټیسونه غلط دي ښه پریکټیسونه دا دي که تاسو متوجه شوئ استې که چیرته ماشوم په سینه بغل اخته کیږي هغه ته مثلا ګرمې شودي ورکول کیږي مثلا په شودو کې کورکمن اچول کیږي یا مثلا دوی ته جوشاندي ورکول کیږي کنه لکه د ګل خاتمی جوشاند او یا مثلا دوی ته ډیر اوبلن ګرم خواړه ورکول کیږي دوی ته ګرم لباس ورغوسل کیږي کوټه دوی ګرمي کیږي دا ښه خبرې دي خو په سینه مثلا د پلاستیک خودل د سینې غوړ کول بیا خصوصا د سینې شخ تړل حالت نورم خرابوي ته بیا
یعنی باید ډاکټر ته مراجعه وسی او له ډاکټر نه مشوره واخستل شي
حتمی ده ځکه چې دا سینه بغل عادي ناروغي نه ده لکه چې ما مخکې عرض وکړ دا تقریبا د ټولو مړینو 10% جوړی نو دا خطرناک او وژونکی ناروغي ده کچیر ته ماشوم په سینه بغل اخته کیږي خطر ده شته چې خدای نه خواسته دا ځای شي کچیر ته توجه ورته ونشي او ډاکټر ته وینول شي
ډیر زیات مننه رئیس صاحب زونده
اوسه مننه له تاسو
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چی است الله مومال او ملګری
کور کلای
نن سبا چې رااله مهم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د کور کلی او بل خبرونه ته مو هر کله کوم آیا د سې کسان مولیدلی چې کلهخه خبره هم کوي دا سې فکر کیږي لکه جنگ چې کوي د خبرو کولو طرز څومره اړین خبره ده په ژوند کې او څنګه کولای شو چې د خپل خبرو طرز یا انداز ښه کړو نن هم دا موضوع راسپړو چې د راپور ترڅنګ د عام خلکو نظرونه په پای کې د یو تن ټولن پو سره مرکه هم لرو دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړي زرو یم ادمی درته وړاندې کوم په پایل کې راپور ته غوښی چې مریم توخی را اوروي د نور موجوداتو په پرتله د انسانانو یو ځانګړنه خبرې کول دي خو په خشي وایا خانداز او په اصولو برابرۍ خبرې بیا د هغه کسانو ځانګړنه ده چې هغوی د خبرو کولو په مهارتونو پوهیږي لومړی باید په دې پوه شو چې ښه وینا او ښې خبرې کول کوم فطري پیدایشي او ارثي شی نه دی بلکې اغیزناکه خبرې د ځان روزنې او د پرله پسې تمرین په پایله کې رامنځته کیږي هر انسان د یو ځانګړې موخې او مقصد تر رسونې لپاره خبرې کوي خو کله چې ستاسې خبرې ښې او مناسبې وي نو مخاطب ته به مو موخه او مقصد په ښه توګه رسېدلی شي او برعکس که مو وینا او خبرې اغیزناکې نه وي نو موخه او مقصد مو سم او بشپړ نه رسېږي او ټاکلې پایلې هم لاسته نشي راوړلی په ټولنه کې داسې کسان شته چې ښې خبرې کوي خو په خلکو یا کورنۍ باندې مثبته اغیزه نه لري ځکه هغوی په دې نه پوهیږي چې د چا سره په کوم انداز خبرې وکړي او څنګه خپلې خبرې اغیزناکه کړي
د لوګر ولایت اوسیدونکو نظر محمد له همداسې کسانو له جملې څخه دی. هغه وایي چې ښه خبرې مې هم په خلکو بدې لګېږي. نوموړی زیاتوي،
ولا خپل زه خو د بعضې وخت کې دفتر کې ناسم او بعضې په د حجره کې ناسم، خپل څه کوم مجلس کوم چې کومه کیسه کوم، بعضې هلکان ځان سره څه ګنګوسای کوي چې د خبرو مونږ هېڅکله نه پوهېږو. دا مشکل مې ډېر غټ مشکل دی. ما خپله کوشش کوم چې اصلاح شي او نه کېږي. په لهجه کې بعضې وخت کې خبرې نه تیز سي، او بعضې وخت کې مې څوک د خبرو نه پوهېږو، ته تیز غږېږي او غږ د غټ دا داسې دې باره کې وایي. ته ما ته خپله دومره ځان غوسه م راسي، هر څه م راسي، زه دوی ته کیسه کوم او دوی ما ته غوږ نه نیسي، وایي مونږ تا په لهجه نه پوهېږو. دا مشکل ده. نو
د لغمان ولایت اوسېدونکی مسعود نوري د خپل یو دوست کیسه داسې راته بیانوي چې ښه پوه انسان دی خو خبرې اغېزناک نه دي، ځکه په تنده لهجه خبرې کوي.
زما دوه همکاران دي، دواړه ډېر ښه باسواده خلک دي. ما مخکې وویل چې ډېر ښه پوه خلک دي، با تجربه خلک دي، خو د خبرو کولو شیوه لږ متفاوته ده. هر چا سره چې غږېږي ډېر په لوړ غږ غږېږي او ډېر تیز غږېږي. هر سړی داسې فکر کوي چې ما تهدیدوي یا په جنگ در سره، که هغه ښه خبره هم کوي نو ټول خلک ترې بس ځان خلاصوي.
په واقعي ورځني ژوند کې زموږ د خبرو کولو طرز او ډول، هغه کله کورنۍ او یا هم په ټولنه کې وي، زموږ ژوند ته رنګ ورکوي. په دې مو هم باید سر خلاص وي چې ښې خبرې په ښه انداز په هماغه شیبه کې زموږ پر کړنو اغېز کوي. د خوست ولایت اوسېدونکی حبیب الله منګل د خبرو د ښه انداز په اهمیت داسې راته غږېدلی دی.
په مجموع کې خبرې کول یو مهم اساسي ضرورت د ټولنې لپاره، او د هغې نه مهم د خبرو کولو طرز هغه شیوه ډېره مهمه ده. موږ په شیوه کې بدلون راولو، ممکن زمونږ یو ښه خبره خو چې هغه چې په ناوړه شیوه ترسره شوي وي، کړی شوي وي، هغه کولی شي منفي نتایج ولري. حتی دا په تاریخ کې هم دا ثابته شوې ده د هیوادونو ترمنځ اړیکو کې. اوس خو فعلا د رسنۍ ډېرې زیاتې دي، ټویټر او فیسبوک، دې څخه د سیاسون استفاده کوي. د دوی ځینې وخت هغه ښه خبره چې په ښو الفاظو کې یا د ښه ادبیاتو کې ځای پر ځای شوي نه وي، هغه ډېر منفي عکس العملونه د خلکو له طرفه هغه ته راپاسي او ورسره مخامخ کیږي. کورنۍ په خپله یو کوچنۍ ټولنه ده، نو که چیرې د خبرو کولو شیوه یا هغه میتود چې دی دا په کورنۍ کې په نظر کې ونیولی شي، بیا په کورنۍ کې په خپله ځینې ناخوالې رامنځته کیږي. مثلا یو پلار به یو زوی ته یو خبره کوي، هغه به ښه خبره وي، د ده په خیر به وي، د ده د ژوند د راتلونکي ژوند په ګټه به وي، خو که چیرې هغه په ښه شیوه ونه شي، ممکن هغه کوم غلط برداشت له دې څخه واخلي او په هغه باندې ښه تاثیر ونه کړي. باید هر څوک چې یو بل چا سره خبرې کوي، د ده هغه ظرفیت، د ده شخصیت، د ټولو نقاطو ته باید توجه وکړي، او د هغې نه وروسته د ده سره د خبرو کولو هغه شیوه ته هم تغییر ورکړي.
د کندهار ولایت اوسېدونکی او مدني فعال 25 کلن سید احمد هیله من بیا وایي چې پخوا یې دا مهارت نه درلود چې په کور یا ټولنه کې اغېزناک خبرې وکړي، خو اوس یې کوښښ کړی چې خپل د خبرو انداز ته تغییر ورکړي.
یعنی مخکې ما له دې مشکل سره زه مخ وم، بیا ما ځینې مطالعه شروع کړې، ځینې کتابونه مې ولوستله. یو کتاب یې تاسو ته ما خاص په توګه یاد کړم، خبرې وکړه چې ګټون کسي، نو په هغه کې ما ځینې شیان ځینې نقطې له ځان سره نوټ کړلې، اوس کوشش کوم چې هغه نقطې په ځان کې را پیدا کړم. زه کله کله مووی ډېره ګورم، خصوصا هندي مووی، بالیوډ ډېر ګورم. هندي سینما کې یو غټ ستوری دی، ټول خلک یې پیژني، شاهرخ خان. نو ما چې کله دا کتاب شروع کړو، بیا مې د شاهرخ خان فل شوګانې کتلې. نو په هغه شوګانو کې یو ډول په دې کې ما دا شی زده کړل چې خلک څه ډول زما د خبرو تر تاثیر لاندې راشي، د چا سره څه ډول خبرې کوي، له ماشوم سره څه ډول کوي، له اتل له تاسو غوندې یو ژورنالیست سره څه ډول خبرې کوي. نو تقریبا مخکې ما پر دې نقطې باندې فوکس نه درلود، اوس مې کله مطالعه شروع کړه، اوس تقریبا په دې شانو کې مې لږ لږ تجربه پیدا کړې.
د ننګرهار ولایت اوسېدونکی عنایت الله مومن وای، هر هغه خبره چې کیږي باید اوریدونکي په نظر کې ونیول شي. د بیلګې په توګه په کور کې د کورنۍ سره باید څنګه خبرې وشي، د ماشومانو سره، همدارنګه د نورو مشرانو او حتی د رئیسانو سره. نوموړی زیاتوي،
نو خبرې خو مختلفې دي، ماشوم نه نیولې تر غټانو پورې. ماشوم سره باید یو رقم خبرې وشي، کور کې باید بل رقم خبرې وشي، دوستانو سره باید بل رقم خبرې وشي، دفتر کې رسمي کارمندانو سره باید بل رقم خبرې وشي. راځو ماشومانو ته، ماشومانو سره مثلا ته خبرې کوي صمیمانه، محبت په مینې سره، دغه خبرې کول خپل هم یو هنر دی، یو استعداد دی چې ته څنګه یو څوک ځان ته میله کوې چې ستا ته هغه پوهېږي او هغه راضي چې ستا ستا طرف ته په مهرباني سره په نهره ملهجه سره خبر وکي خو لغت نه ګټ پوز عام فهمه وسی چې موږ جانب مقابل خب پوښ ستا په خبرو باندې خو لغتونه باید استعمال کړم.
شریعت موږ دې ته مکلف کړی چې مسلمانان دې په خپلو کې مینه او محبت وکړي، چې دا مینه او محبت په خو خبرو او خوږو جملو مست راځي. په دې اړه دینی عالم مولوی نورالحق داسې وایي:
پیغمبر صلی الله علیه وسلم خدای شو شد دې خو مادن د اخلاق او دې خو مکارم الاخلاق او نوار چاته اخلاق حسنه هم ورته ذکر کړي او هم دې خپل په دغه اخلاق باندې ملبس تا کې پر دې کړي چې انسان باید انسانیت په لباس باندې ملبس شي، چې هغه هم په خبرو کې هم په کړو کې هم په کړو کې هم په وړو کې هم په خبرو کې هم په ناس هم په ولاړ کې باید انساني ادب باید په ټوله مشرق کې باید پیدا شي. دا د اسلام کړنداره د واقعي اسلام کړنداره داسې ده چې هېڅکله به یو انسان د بل انسان څخه ظاهر نه شي که په واقعي توګه موږ ستاسو د انسان اخلاق د اسلام اخلاق پیدا کړو. انسان باید دغه شی با کمال با ادب با معنا خبر وکړي چې د هغه مخاطب وزګر ته ورسیږي او دی ودې ته راسته کې چې مثلا دغه خبره معنا دار و او دا خبره لري ښه خبره دا پر جامع شوږي. هر انسان د ځانو حرمت لري، نو دې انسان حرمت هم په خبرو کې وساته، هم په کړوړي کې وساته، هم په همسایداري کې وساته، او هم په ښو اخلاق کې وساته.
درنو دوستانو، په ښه اندازه خبرې کول کومې ګټې لري؟ په دې اړه مو د عامو خلکو نظرونه راخیستې دي چې په ګډه یې اورو.
عرفان احمد زیم کابل ولایت خاک جبار ولسوالۍ. خلک چې په خبرو باندې ښه پوهېږي، طبعا د دوی دغه خبرې چې ده مقابل لوری تر تاثیر لاندې راولي، د دوی ترمنځ اړیکې ښې کېږي او دغه اړیکې د دې باعث کېږي چې دوی دوامداره یو بل سره کار وکړي، یو بل سره خپلې ګټې شریکې کړي. ټولنه ته خو ګټه همدا ده چې د دوی دغه روابط ښه کېږي، خلک ورسره ډېر ښه تعامل کوي.
نوم می فرید الله د کابل اوسیدونکی. په خشه یو په ښه انداز خبرې کول ګټه لري، ځکه دا د یو انسان شخصیت معلوموي او موږ تاسو باید په دې کوشش وکړو چې همیشه موږ تاسو باید ښه خبرې وکړو، ځکه دا د چا په شخصیت پورې ډېره لوړه اغیزه لري.
معلوم عبدالمتین حق مل دی د کاپیسا ولایت اوسیدونکی. په ښه شیوا او په اصول برابرې خبرې د انسان په ژوند باندې یو مثبت اغیز لري. که د مثال په ډول کچیرته یو انسان په ښه شیوا او په اصول برابر په نرمه ژبه باندې چا سره ډیره ترخه خبره هم وکړي، په هغه باندې بده اغیز نه کوي، هغې پایلې به ډیرې ښې او نیکې وي.
قدرمنو اوریدونکو، دا چې ولې د ځینو کسانو خبرې که ښې هم وي اغېزناکه نه دي او څنګه اغېزناکه خبرې وکړو، دا او دې ته ورته پوښتنې زما همکارې مریم توخی په یوه مرکه کې د ښوونې او روزنې د پوهنتون او د ټولنپوهنې د برخې له استاد ډاکټر امید افغان څخه کړې چې اورېدو ته یې ستاسې پام را اړوم. استاد، د خبرو کولو اصول څه دي او څنګه ښې خبرې وکړو؟
ډیر مننه. زه درې اصل تاسو ته اشاره کوم. اولین اصل په خبرو کولو کې دا ده چې د حق خبرې باید موږ وکړو. دویم دا ده چې د حق خبره په وخت کې هغه مناسب وخت باید موږ د خبره وکړو. دریم اصل دا ده چې د حق خبره په ډیر ښکلا او په پاک نیت سره باید مطرح کړو.
ځینې خلک دي خپل پوهیږي یا نه پوهیږي، خو داسې خبرې کوي چې مقابل لوري ته یعنی داسې تمسخر وي یا داسې خبره کوي چې باید وی نه کړي. دلته یې تاسو ګورئ،
په هر حال موږ انسان په مختلف د ټولنیز شبکو کې ژوند کوو. دغه ټولنیز شبکې موږ ته داسې یو موقف راکوي چې بعضې خلک نه غواړي چې هغه موقف له لاسه ورکړي. نو دوی غواړي چې د خپل په مختلفو خبرو باندې هم مثلا مستقیم زشت خبرې وسیږي یا غیر مستقیم زشت خبرې وسیږي، یا مثلا مثبتې چې په کنایه او په مثلا تمسخر حالت باندې نورو ته کوي چې دای د خپل هغه موقف حفظ کړي درته، یعنې دا نورو ته ور وښيي چې په دغه سړي باندې زه دا هغه لرم تسلط لرم یا دا سړی ماته هېڅ شی نشي ویلی. اما دای متوجه نه ده چې غریب اشاره مثلا عزت یې هغه شرف خولاندې خاولاندې کا.
دا کسان چې مثلا د خبرو کولو اصول نه مراعت کوي، دا کوم مشکلات جوړوي؟
اول خود خپل هغه عزت د نفس له لاسه ورکوي، دویم د مقابل عزت نفس یا شرف پښو لاندې کوي، او بل مشکل دا ده چې ورو ورو د موږ په ټولنه کې یو عام یو کلتور منځته راغلی ده چې بیا موږ دا د دروغ او د رښتیا خبره تفکیک کولای نه شو. نو موږ مثلا په ټولنه کې که یو د رښتیا خبره مې نو باید یو شل ځلې قسم باید وخورو تر څو باید نور څو هغه ومني. دا هغه بدوالی دی چې د دروغو فرهنګ، د قسم خوړلو فرهنګ، د فریب فرهنګ په خبرو کولو کې هم ورو ورو راغلی. نن چې یو نفر خبرې کوي باید اول دوه درې ځلې قسم وخوري بلغیز که پوس تر څو موږ وباندې اعتماد او هغه هم اعتماد نه کوو. نو دا هغه ناخوالی دی چې من سره وړی دی.
په پای کې به داسې پوښتنه مطرح کړو چې څنګه کولی شو په کورنۍ کې ښې خبرې وکړو چې خبرې مو تاثیر ولري؟
زه فکر کوم چې خې خبرې کوو اول د خپل لغه پاک نیاز کې باید وکړو، په نرم باید خبرې نرمۍ سره باید مطرح کو، او خې کلی خبرې نرمۍ سره د حرکتي بدن او د منګ تاسو د خپل غږ هم باید دا مناسب کړو. دسې نشي چې مثلا مثبت جمله منګ استفاده وکړو او دا مثبت جمله په یو ډیر مثلا د ترون تندی باندې یا په ډیر مثلا ډیر بد غږ باندې یا چا باندې غږ وکړي دا کار مکوه، نو دغه چې هغه باندې تاثیر نه کوي. نو موږ باید تدریش یا ځای کو مثبت خبره په خ نیت سره او بل خ بدنی حرکات یا کلی بدنی حرکات سره یا ځای کو او مثبت تاثیر اچي.
ډیره مننه ستاسو.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تربیه خې چاري.